من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون در برنامه بعدی میکروفون را به همکارم رضوان مراد میسپارم. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور دوستانو د یو ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وی طالبانو ته د اوربند پیشنهاد له قوي موقف څخه کړی دی او پاین حل کې بیا افغان ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د اوربند په ورځو کې هم د لومړۍ درجه احضارات ولري. اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ناتو عمومي منشي وای تمه ده په افغانستان کې موقت اوربند د دې هیواد د ستونزو د دایمي هواري سبب شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی په خارونو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر پای ته ورسید او د کلیو اوسیدونکو د سرطان تر 15 کولی شي د انتخاباتو لپاره نومونه ولیکي. او د امریکا او شمالي کوریا مشرانو نن په سنگاپور کې خپل تاریخي غونډه پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي تمه ده چې په افغانستان کې موقت اوربند د هیواد د ستونزو دایمي هواري سبب شي. ینس ستولتنبرګ د جمعې پر ورځ د ایټالیا په پلازمینه روم کې د ایټالیا له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل له طالبانو غواړي چې اوربند په بشپړه توګه رعایت کړي.
I welcome the ceasefire in Afghanistan due to start
دوی وی د افغانستان له اوربند څخه چې د سې شنبه پر سپلېږي زملاتړ کوم. له طالبانو غواړم دغه اوربند په بشپړ ډول رعایت کړي او هیله لرم دا په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره لومړنۍ مرحله وي. افغان حکومت سر لنن څخه د کوچني اختر تر 15 منټې پورې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان کړی دی. ولسمشر غنی سپارښتنه کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونه په دې ورځو کې پر وسلوالو طالبانو بریدونه نه کوي. طالبانو هم د دې ثواب کې د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ښارونو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر پای ته ورسید او د کلیو اوسیدونکو د سرطان تر 15 پورې کولی شي چې د انتخاباتو لپاره نوم لیکنه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالې وسیمه بادغیسی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالیو کې به هم د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر ژر پای ته ورسیږي.
مرحله سوم که شامل قریجات یا روستاهای افغانستان هست که از تاریخ 19 جوزا شروع شده و الی 15 سرطان ادامه داره و مرحله سوم روستاها 10 روز دیگه هم تمدید شده.
دا مرمن بدغیسی په خبره تر اوسه نږدې 6 میلیونه کسان پر اتونکو انتخاباتو کې درې ورکول لپاره نمونه لیکل دي. تمه ده د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات روان کال د میزان یا تلې په 28 ترسره شي. برتانیا لسګونو نورو افغان ژباړونکو ته ویزې ورکوي. ډیلی ټلیګراف د برتانیا د دفاع وزیر ګیون ویلمسن له قوله لیکلي چې وایي 500 هغو افغانانو ته چې په هلمند ولایت کې د برتانوي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه دنده ترسره کړې د حق ورکول کیږي چې له خپلو کورنیو سره یو ځای په برتانیا کې ژوند وکړي. له دې سره به افغان ژباړونکو ته د برتانیا د نوو ویزو شمیر 200 ته ورسیږي. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو نن په سنگاپور کې خپل تاریخي غونډه پیل کړه. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون له یو بل سره روغبړ وکړ او یو په یو خبرې پیل کړې. د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون د دې غونډې هدف د کوریا ټاپو ازمي غیر اټومي کول او د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام بندول دي. دا لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو یو برحاله ولسمشر د شمالي کوریا له کوم رهبر سره ویني. د دواړو مشرانو د سرمشري ځای د سنگاپور په یو تفریحي ټاپو سینتوزا کې وشوه. ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون خپلې یو په یو خبرې چې باړون کی ورسره 15 دقیقې دوام وکړ پای ته ورسولې. ولسمشر ټرمپ خبریالان ته په لنډو خبرو کې ویل چې د فکر کوي چې دا خبرې اترې په کامیابۍ سره پر مخ ځي او له یو بل سره ډېرې ښې اړیکې ولري. کیم جونګ اون هم په لنډو خبرو کې ویل چې زړو چلندونو او خندونو د دوی دواړو ترمنځ د کتنې مخه ډپ کړې و خو په نهایت کې دوی دلته راغلل او دا سرمشري ځای پیل کړه. تمه ده چې د سرمشري ځای د دوهم دور خبرې هم تر راتلونکو څو شیبو پورې پیل شي. د امریکا متحده ایالاتو پر دریو روسی وګړو او پنځو روسی کمپنیو نوی بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه پر ورځ د دغو افرادو کمپنیو نومونه خبر کړل او ویل چې هغوی د مسکو له پوځي او استخباراتي ادارو سره کار کو او د امریکا او د هغه د متحدانو پر وړاندې په سایبریا انټرنیټي تخریبي فعالیتونو کې ښکېل وو. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې دغو کمپنیو د روسیې له فدرال امنیتي ادارې سره د ټکنالوژۍ او نورو موادو په برخه کې مرسته کوله. د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې روسیې د سایبریا انټرنیټي فعالیتونو په کارولو سره د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې مداخله کړې ده. او د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو په برلین کې د اوکراین د ختیځ د شخړو په اړه خبرې پیل کړې. تمه ده په دې خبرو کې په اوکراین کې په لانجمنه سیمه کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو د ځای پر ځای کېدو په اړه بحث وشي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې د حکومتي ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ جګړو کې تر 10,000 ډېر کسان وژل شوي دي. تر دې وړاندې د 2015 کال د مینسک د اوربند تړون چې د اوکراین په اړه شوی و څو ځلې له ناکامۍ سره مخ شوی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورېدلی شئ. دوستانو، د دې خپرونې زیاتره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د وروستیو تحولاتو راپورونه لرو او د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم پکې لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د اوربن په ورځو کې هم لومړۍ درجه اظهارات ولري. ولسمشر غنی کندهار ته په خپل سفر کې تېر ماښام دغه راز وویل چې افغان حکومت اوربن له قوي دریزه شوی دی او د افغان ځواکونو قوت ښیي. د دې سفر په ترڅ کې د خرقې مبارکې صندوق هم پرانستل شوی او د ولسمشر په ګډون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د غونډې ګډونوالو او دینی عالمانو دعا هم وکړه. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
په کندهار ولایت کې د خرقې مبارکې صندوق تر څو لسیزو وروسته په علني ډول د روژې د 28 په شپه پرانستل شو او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره دعا وسوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دعا په دې مراسمو کې ګډون درلود. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تر دغه مراسمو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر کندهار ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې اوربند یو فرصت دی چې دایمي سوله ترلاسه شي.
در حضور داشت هیئت امنای خرقه
دی وی د خرقې د اومنا پلاوی په حضور کې هغه ځنګړی صندوق چې خرقه پکې ساتل کیږي پرانستل سو. او ولسمشر د اومنا پلاوی سره او دغه راز نور علماء چې هلته حاضر ول د سولې ثبات د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره دعا وکړه. او وروسته ولسمشر په وینا کې ویل چې دغه اوربند اعلان کړی څو یو فرصت وي چې د افغانستان پر تلپاتې سولې تمرکز وکړو. افغان حکومت سر لنن څخه د کوچنی اختر تر 15 نیټې پورې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اور باندې اعلان کړی دی. افغان ولسمشر سپارښتنه کړې چې افغان امنیتي ځواکونه دې په دې ورځو کې پر وسلوالو طالبانو بریدونه بند کړي. طالبانو هم د دې په جواب کې د اختر په درې ورځو کې د اور باندې اعلان وکړ. افغان حکومت وایي د دوی اور باندې له قوي دریځ دی. شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د خرقې مبارکې تر مراسمو د مخه ولسمشر د کندهار امنیتي چارواکو سره هم ولیدل. دی وی ولسمشر د کندهار امنیتي مسولینو سره غونډه درلوده او هلته وویل چې د اوربند موده کې هم باید لومړی درجه احضارات وسی. اوربند د یو قوي دریځ سوی دی.
قوت سرعت گرفته.
د ولسمشر لخوا د اوربند اعلان د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د مشرانو لخوا وستایل سو. همدا تیره ورځ د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د دغه اوربند په هرکلی سره وویل چې هیله لري د موقت اقدام د افغانستان د بحران د دایمي هواري سبب سي. یان ستولتنبرګ د دوشنبه پر ورځ په ایټالیا کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې له طالبانو غواړي د اوربند په بشپړ ډول رعایت کړي. د افغانستان ولسمشر د یکشنبه پر ورځ د شانګهای د همکاري او سازمان په غونډه کې وویل چې په تیرو 23 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې دوه اړخیز اوربند نافذیږي. وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې هیڅ کله اوربند نه و کړی. د افغان حکومت په وینا داعش ډله، د القاعدې شبکه او نورې بهرنۍ وسلوالې یاغي ډلې له دې اوربند څخه مستثنا دي. دغه راز طالبانو هم ویلي چې د دوی په دې درې ورځني اوربند کې بهرني ځواکونه شامل نه دي او پر هغو ځواکونو به د دوی بریدونه دوام لري.
و هم ریدل چه ولس مشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونه د سپارښتنه کړې ده چې د اوربن په ورځو کې هم د لومړۍ درجه احضارات ولري. بل ورته تمه ده چې نن د پاکستان د پوست مشر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته لاړ شي. د هغه دا سفر د دواړو خواوو ترمنځ د هغو خبرو لړۍ ده چې د پاکستان او افغانستان چارواکو د یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد کارونو کې د ښه پرمختګ لپاره پیل کړې ده. فریبا ظاهر او د موضوع جزئیات.
افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا له افغان مشرانو سره د سولې په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې کوي. ټاکل شوی جنرال باجوا نن د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسیږي. دا سفر د افغان دولت له لوري پر طالب وسلوالو د اته ورځني اوربند د لومړۍ ورځې سره سمون لري. دغه پرمختګ په داسې حال کې شوی چې افغان او پاکستاني چارواکو د یو بل سره د بهرنیو چارو وزارتونو په لوړه کچه خبرې پیل کړي. د افغانستان د چارو امریکایي پو بارنټ روبن د جون په یولسمه مشال راډیو ته وویل چې اوربند د پاکستان، امریکا، افغان او نورو خواوو ترمنځ د پرله پسې کار نتیجه ده. د یو په لومړي سر کې داسې ښکارېدل چې اوربند د ولسمشر غنی لخوا یوه ناڅاپي سوې خبره وي، خو اوس داسې ښکاري چې د دې لپاره ډېرې تیاری سوي دي. د هغه تر خبرو دوی اونۍ د مخه افغانستان او پاکستان په ډېره لوړه کچه خبرې وکړې. چین او امریکا هم په دې مذاکراتو کې د څارونکو په توګه ناست وو. داسې ښکاري چې دا هر څه د دغو ټولو په مشوره روان دي چې خبرې سمې خواته یوړل سي. د جون په اومه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او په سبا یې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د پاکستان له موقت صدر اعظم ناصر الملک سره پر ټلیفون د افغانستان د امن په اړه خبرې وکړې. د جون په 10مه اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال مشال راډیو ته وویل چې د طالبانو سره خبرو لپاره د پردې تر شا ډېرې هڅې روانې دي. د افغانستان د چارو پاکستانی څېړونکی احمد رشید دوی هله لري چې دا وروستي هلې ځلې به له طالبانو سره عملی خبرو ته لار هواره او جګړه کم کړي. د وی مشتول له ډیر وخت راځي چې داسې انتظار درلود چې پاکستان به پر طالب مشرانو د مذاکراتو پیلولو لپاره فشار واچوي. اوس هله لري چې موږ پر سمه خوا روان یو. هله لري چې د طالبانو درې ورځنی اوربند لا نور وغځيږي. دا امید هم لرم چې په همدغه محل کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي. طالبان ټینګار لري چې د امریکایانو سره خبرې کول غواړي، نو په کار ده چې واشنگټن دریت نرم او د طالبانو ځینو مشرانو سره د افغان حکومت د مذاکراتو ترڅنګ موازي خبرې پیل کړي. دغه پرمختګونه په داسې حال کې مخته ځي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په روانه میاشت کې پریکړه کوي چې آیا پاکستان د هغو هیوادونو په خړ لست کې شامل کړي چیرې چې سختدریځې ډلې په اسانۍ پیسې پیدا کولی شي. که
ملالۍ بشیر د نړۍ مطبوعات او خپرونو ته کتنه لري.
نن د روژې میاشتې اوویشتمه ده او سر له ننه د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره اعلان سوی اوربند عملي کیږي. اوربند به د اختر تر پنځمې دوام وکړي. طالبانو هم د اختر د لومړیو درو ورځو پر مهال اوربند اعلان کړی دی. د نړۍ ګڼو رسنیو همدې موضوع ته کتلي دي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې وایي په افغانستان کې د طالبانو د اوربند اعلان بې ساري دی. طالبانو خپل لومړی اوربند د شنبې په ورځ اعلان کړ او په دې کار سره یې د افغان حکومت د موقتي اوربند وړاندیز ومانه. د ډلې په یوه اعلامیه کې چې له خبریالانو سره شریکه سوه وویل چې له افغان ځواکونو سره د اختر د درو ورځو لپاره اوربند اعلانوي، خو پر بهرنیو ځواکونو به حملو ته دوام ورکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو دغه اعلان ته په اشاره لیکلي چې د اوربند پر بېساري اقدام سربیره په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري. د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو په حملو کې ګڼ شمېر افغان ځواکونه ووژل شول. ورځپاڼه د دفاع وزارت د ویاند له قوله لیکي چې وایي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نښتو پر مهال طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي. برطانیه چاپ ګارډین ورځپاڼې هم پر همدې موضوع مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې طالبانو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه اعلان ته په عکس العمل کې د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ چې د روژې میاشتې له اوویشتمې څخه یې د اختر تر پنځمې ورځې د اوربند اعلان وکړ. دا یو څو ورځې وروسته له هغه چې په کابل کې تر 2500 زیاتو دینی عالمانو فتوا ورکړه چې ځانمرګي بریدونه حرام دي او د اوربند غوښتنه یې وکړه. خو یو ساعت وروسته له دې فتوا یې و ځانمرګي بریدګر د غونډې ځای ته نږدې پر ځان پورې چاودېدونکي مواد وچاودل او اووه کسان یې وژل. د برتانیې چاپ ابزرور ورځپاڼې هم په افغانستان کې د دولت او طالبانو لخوا د اوربند موضوع ته کتلي دي. ورځپاڼه لیکي دا په 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې طالب سخت دریځو د اوربند اعلان کړی دی. ورځپاڼه د طالبانو دا اعلان حیرانوونکی بولي. په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن افغانستان ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چی یاماموتو او په کابل کې د برتانیې سفیر نیک کی د افغان حکومت د اوربند اعلان لاتړ او هرکلی کړی. په ټول هیواد کې لږ تر لږه 50 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. مقاله یادونه کوي چې د جمعې په ورځ د هرات ولایت په زاول ولسوالۍ کې 12 سرتیري، د بادغیس ولایت په مبالا مرغاب ولسوالۍ کې 9 سرحدي پولیس، د کندوز ولایت په قلعزال ولسوالۍ کې لږ تر لږه 40 افغان پولیس وژل شول او د دغو ټولو وژنو مسؤلیت طالبانو ومنه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ځواني مارګ شاعر او لیکوال سراج ګلاب په هنر یو راپور برابر کړي.
وخت برازي د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، وخت برازي د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، زه خو دې وژنم ترې د خپل قتل غوښتل.
په هنر جاج کې د کوټي په هنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج خلو.
کلتور په توګه پښتونوال او اسلام چې له 400 کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام لپاره تک سره پښتونواله.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعرۍ په لاملونو غږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نسم خوږیږي او تراته د سر درد ګولې راکوي. جرکا و مرکیگم.
پا ادب جام که با دا پختو جبه دا لمرنیو غزلبول و شاعرانو لدلی اکبر زمینداوره درو پیجنو.
زا عشقیم یار هم نیز، زا عشقیم یار هم نیز، نور چنل رو تمیز.
او پا وریخمین خیال که با دا کک او زرینی منظومی دا چلورم سرود لمره برخواوری.
پینزواره شل شل زره سر تیری، ور سره دی ډیر آسونا او اسګاډی، په زنجیر تړلی سل وحشی پیلان هم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لنن اتویش کال وړاندې د ننګرهار په یو سرسبز سیمه کې یو کوچنی دی نړۍ ته سترګې پرانیستي چې کورنۍ یې پرې د سراج نوم کې خود. د ښوونځي په اووم ټولګي کې بو چې په ځان یې د ګلاب تخلص کې خود او د شعر او شاعرۍ په پاره یې قلم راپورته کړ. له ښوونځي فارغ شو، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې په ورې قدم ورکې خود. له دغې څانګې په ښو نمرو فارغ شو او بیا یې په پېښور پوهنتون کې د پښتو ادب په برخه کې ماستري ترلاسه کړه. بېلابېل نظمي او نثري آثار یې ولیکل او خپل قلم یې د څېړنې په برخه کې هم وازمویه. خو د غبرګولي په 14مه په خپل کور کې یو شمېر وسلوالو واژه. نننۍ رادیویي مجله د پښتو ژبې او ادب د دغې تنکي خدمتکار او ارمانجن لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د روانې میاشتې په 1 نیټه به په کابل کې فرهنګي اونۍ جوړ شي. د کابل د فرهنګي اونۍ د نمانځنې د جشن د جوړولو کمیټه د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د کابل فرهنګي اونۍ د جشن د جوړولو په کمیسون کې د فرهنګي، هنري او ټولنیزو بنسټونو استازي شامل دي چې د دغې اونۍ د نمانځنې مسؤلیت پر غاړه لري. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې د کابل د فرهنګي اونۍ جشن د غبرګولې د میاشتې په 1 نیټه پیلېږي او د چنګاښ د میاشتې تر 6 نیټې پورې دوام مومي او د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د کتاب او د ښځو د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړیږي او د تیاتر نمایشات ترسره کیږي. په دې غونډه کې د فرهنګي، هنري او د ټولنیزو بنسټونو او مدني بنسټونو استازو خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. غونډې د وړاندې شویو پیشنهادونو د تحقیق په خاطر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي سلاکار ډاکټر خوشحال روحي په مشرۍ یو کمیټه موظفه کړه. د علی بابا او رنگ هنری اثار په بلخ کې نندارې ته وړاندې شول. د علی بابا او رنگ د خطاطۍ او انځورګرۍ 14 هنری اثار پرون په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. د کلک خیال تر عنوان لاندې د علی بابا او رنگ 14 هنری اثار چې د خطاطۍ او انځورګرۍ هنرونه پکې شامل دي، تیره اونۍ په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. علی بابا او رنگ د دغه نندارتون د جوړولو موخه په ټولنه کې د هنر د فرهنګ رواجول او زده کړې ته د ځوانانو هڅونه، او له هنر او په تیره بیا په هیواد کې د خطاطۍ او انځورګرۍ له هنر سره د ځوانانو بلدتیا وبلله، او زیاته کړه چې ټاکل شوې ده دغه اثار د هیواد په شپږ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شي. د هلمند نوی والی وایي چې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له لارې باید ډېرې ستونزې حل شي. په هلمند کې یو شمېر خبریالانو د دغه ولایت له والی تورن جنرال محمد یاسین خان سره وکتل او خپلې یو شمېر ستونزې ورسره شریکې کړې. په دې کتنه کې چې د هلمند امنیت قمندان ملپاسوال عبدالغفار صافی، د ملي امنیت مرستیالانو او د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس هم ګډون درلود. خبریالانو خپل یو شمېر ستونزې او اندېښنې وړاندې کړې چې پکې د ژوند خوندیتوب، معلوماتو ته لاسرسی او ځینې خنډونه شامل وو. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان د خبریالانو پر ژوند او کاري خوندیتوب ټینګار وکړ. جنرال یاسین خان په هلمند کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه او په دې برخه کې د دوی قربانۍ نه هیریدونکې وبللې، او زیاته کړه چې ولایتي اداره په بشپړه توګه د بیان ازادي ته ژمنه ده. او تیرونی د افغانستان وتلي لیکوال، تاریخ پوه او پخوانی ډیپلوماټ ډاکټر سید خلیل الله هاشمیان د امریکا په کالیفورنیا کې د یو نوي کلونو په عمر ومړ. ارواښاد هاشمیان د لسګونو اثارو او علمي مقالو لیکوال و. د کابل پوهنتون علمي کادر پاتې شوی. نوموړي په تاریخي برخه کې ګڼې لیکنې کړې او په دې وروستیو کې یې د ارواښاد په ژواک پر ژوند یو علمي اثر هم لیکلی و.
سراج ګلاب د پښتو ژبې په ځوانو لیکوالو کې هغه لیکوال او شاعر و چې په ډیر کم وخت کې زیاتې لیکنې وکړې. هغه په یوې ډېرې وروسته پاتې او جنګ ځپلې سیمې کې خدمت کاوه. د بټیکوټ ولسوالۍ په ښوونځي کې د پښتو ژبې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله. زموږ همکاري ناجی ساپۍ یې په اړه یو راپور برابر کړی.
وخت برازی د مظلوم اوخ کې بګواشي داسې زه خو دې وژنم تری د خپل قتل غوښتنه کوم.
دا غږ د تل لپاره ټاپ شو، او د دغه تنکی او نوی راټوکېدلې لیکوال د ګوتو قلم په ابدي خوب ویده شو. د پښتو ژبې ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب چې د دریو ناولونو، دو د لنډو کیسو ټولګو، یوې شعري ټولګې او یوې د هنري نثرونو ټولګې لیکوال او شاعر و. دروان 1990 لمریز کال د غبرګولی په 1900 نیټه وسلوالو په خپل کور کې واژه. سراج ګلاب سو نه وړاندې د ازادي راډیوي مجلې سره په مرکې کې ویلي و چې په پېښور پوهنتون کې د ماسټري زده کړې بشپړې کړي او ډېر ژر به د ډاکټرا زده کړې پیل کړي، خو د ژوند مزه لنډ شو او دا ارمان یې خړو خاورو ته یووړ. هغه یو مین ریالیست او پښتون پاله شاعر و، او ویل یې کوښښ کوي چې په ټولو پښتنو مینه وویشي.
نو حمزه بابا مرته اشاره کړې چې عشق ته خودبینی زه پښتون یم او ما نه د خودلې ګدا سترګو ته همدارنګه دلته بیا د پښتونولۍ ذکر کوي چې د پښتنو پښتونولۍ هغه تصویر پکې پروت دی، هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی چې ځکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي زه بیا هم څنګه یم پښتون یم خپل پښتون. نو په دې باندې سترګې پټول نه دي پکار. زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وا، او هغه عشق مجازي عشق و، حقیقي عشق نو.
سراج ګلاب نه یوازې دا چې شاعر و، هغه ګڼ نور نثري اثر هم لري خو تر دا مهاله نه دي چاپ شوي. هغه له مرګ سو اونۍ وړاندې له آزادي راډیوي مجلې سره په مرکې کې د خپلو آثارو په اړه وویل.
نو ما خپل چې دی په لومړي قدم کې چې دی ناول لیکلی و، د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه ناوې پل دی بختور شه تر عنوان لاندې و، او هغه د کابل پوهنتون په دوه محصلینو باندې لیکل شوی و. تر دوه وروسته مې چې دی بیا د ترخی شېبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړو چې په هغه کې د غزنمرګ او غمیز او دغه بد حالات ناخوالې دا پکې نکات دی پکې نکاس موندلی دی. تر دوه وروسته مې چې دی بیا زما ټوله هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه می بشپړه کړی دا دسه بووی چې بشپړه دا او امدارنګ ور سره پسند کې چې دا مقالو برخه دا چې د فکرونو او خیالونو دی ویني میږي د سره پسند کې چې زما ډیر زیات ټول می خوخ دي کتابونه ډیر زیات خوخیږي هغه ورسته ما خام دي چې دا زما ذوق جمال پته کې زیات دي
ارواخات ګلاب ل روان ورجن دا ورسخه ډیر زوري ده او د همدغه زور لمخې شیر لیک افغان وطن او خلکو ته د آرامۍ او سولې ژوند غوښت
خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډېر بوګنوونکي دي او په دې حالاتو کې چې د زخ هر څومره خپل دردونه پټ کړم خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی وخیار شو بهر ناراضی او جونه شو پیغله
پکاله پاتې شي
ور څنګه کوس موږ غفل دردونه پزړه کې دننه نزان سره پټ کو خو بیا حالات نو متاثر کیو
دا ریالیست په وطن او قام مین شاعر لننه اته وشت پسلی وړاندې په ننګرهار کې زیږیدلی وو لومړنۍ زده کړې په بټیکوټ ولسوالۍ کې کړې وې ورپسې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې څخه د لیسانس سند ترلاسه کړ او له پېښور پوهنتون یې په پښتو ادبیاتو کې ماسټري هم ترلاسه کړه خو د ډاکټرا زده کړو او کتابونو د چاپ ارمان یې ګور ته لزان سره یو
سراج ګلابا د ګلونو بڼوالان بکیږي نشي که هر څو زده دی بڼوال ساتنه کوم نشي کهر سوز د دې بڼوال ساتنه کوم
پر پښتو او پښتونوالي ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډېره ګټورې ثابتې شوې دي د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي صادق جړک چې له پېښور پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ډاکټرا وکړه د ډاکټرا ډیزرټیشن یا څېړنیز مقاله یې په پښتو او پښتونوالي لیکلې زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالي بحث کړي نننې هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړې شوې
هنر جاج
موږ سره لیکوال شاعر او څېړونکی استاد محمد صادق جړک صاحب دمګړې ناستې له دوی سره د دوی د پی ایچ ډی یا دکتورا پر ډیزرټیشن باندې چې د پښتونوالي په نوم ده چې دغه اثر تاریخي جغرافیایي کلتوري ادبي او عصري څېړنه ده خبرې کوو جړک صاحب په پیل کې راته ووایاست چې دغه اثر چې ستاسو د دکتورا یا هم د پی ایچ ډی ډیزرټیشن دی د هم په څومره وخت کې لیکلی په څومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي
ډیره مننه ما خو دغه د پی ایچ ډی ډیزرټیشن چې له پېښور پوهنتون څخه ما ډاکټرا اخیستې ده دغه ډیزرټیشن مو لیکلی د دې لوړ سرلیک چې دی پښتونواله یعنی پښتونوالي نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه د پخوا څخه مې دغه موضوع تعقیبوله خو کله چې زه پی ایچ ډی ته راغلم موضوع ډیر وو نو کله چې ما دا فیصله وکړله نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې ما کې مدی لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیا د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي او د پښتنو خاورو او جغرافیه خاورو او جغرافیه مو ځکه ورته وټاکل چې د پښتنواله فرق کوي په منځني وطن کې په نور وطن کې او چې موږ له نورو سیمو سره پولې دي یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي نو دغه پښتنواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغییر کوي هغه جغرافیه بیانول هغه زوري ولا چې دا زموږ موضوع لومړی څپرکی وو دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریفو چې زه خپله دې نتیجې ته ورسېدلم ما چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کېږي بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره پښتونواله د دستور او آئین او ژوند ځواک په توګه کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه بیا په دې خاوره کې اسلام لرا تک سر پښتونواله جنو ځایونو کې تغییر خوري په جنو ځایونو کې خپل ځای ولاړه ده پښتونواله او اقتصاد پښتونواله او جمهوریت مثال وخت ماته ملګری وخندل چې پښتونواله او جمهوریت د سی بل ډول تخکار اس په مال د پښتون یو متل دی وای که یو لري سل واره پښتا که سل لري سل سره پښتا دا د جمهوریت رټول او شته تعریف کیدای شي که یو لري سل واره پښتا که سل لري سل واره پښتا او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم مزکه ورکړی چې حمید بابا کار کړی یا نور زړو کلاسیک شاعرانو یا نوی شاعرانو نو بیا دغه چې و د درېم باب چې دی پښتونواله او د نوي اثر تقاضې چې په اوسني دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې پښتونواله په منځنیو پیړیو کې پښتونواله په معاصر دور کې او پښتونواله او عدم تشدد د عدم تشدد او پښتونواله د هم د خلکو ته داسې چې باس نه پر شوی معلومات نه ورته د هم داسې یو نوې موضوع وه چې دغه ما په خپل تیسیس کې چې ور شامل و د دې سره تعلق درلودی څلورم څپرکی چې پښتونواله او ګلوبلایزیشن نړیوالتوب ګلوبلایزیشن څه دی د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونواله د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونواله په بدلیدونکې نړۍ کې پر دغه باندې په دې سفر کې باغ سعودي او پنځم باغ سعودي هغه بیا روایتي سفر کې دی پښتونواله او پښتو ادب په ولسی ادب کې په دیوانی ادب کې په متلونو کې په لنډیو کې په کاکړۍ غاړو کې د پښتونولۍ یا پښتونوالۍ او پښتو یادونه ده.
ژړک صاحب په کافي پن کتاب دی څلور څلور نیم سوه مخه کتاب دی اساسي پښتنه ده د پښتونوالۍ په اثر کې د پښتنو د اصل او نسب په اړه سره غلی دي ستاسو نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي د دوی د اصل او نسب په اړه ستاسو نتیجه ګیري بلاخره څه ده ځکه په بېلابېلو اثرونو کې د پښتنو د اصل او نسب په اړه بېلابېلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي.
نوي اصل څېړنې سوي دي د ژپونې له نظره سوي دي پوهان مجاور احمد یار پښتو او پښتانه د ژپونې په رڼا کې یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي تر هر څه سیاسي خارجي تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د چیرنې لمخې چمام لغو ما خزونه سر ډیر کار اخستې د زیار سی په هغه کې د نتیجه ګیره د چپشتانه اریان دی د دی وطن په دې سیمې لغونې نوم هریانا دی چې بل دې ز ډیر کومونه لږ دی دلی ارو مغرب خواته د هند خواته او د دې پارس خواته او پښتانه پر خپل زړه ټاټو به تر اوسه پورې پراته پاتې سوي دي. یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي خدا هم ذهن یې نه مني ساینسي اپروچ یې نه مني چې دا پښتانه خو مله څه دي نو که د پریشان خټک خبره شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي که د ادم ژبه پښتو سي نو دا شیان چې دي د خلک له موږ سره داسې پړندو سترګو نه مني. البته زموږ نوي استادانو مشرانو ما یادونه وکړه د زیار صاحب پښتو پښتانه د ژپونې په رڼا کې که داسې کوټلې پاخه دلیلونه له موږ سره یي بیا اوس نوي څېړنې را روانې دي. زموږ ډېرې قبیلې د پښتنو هغه ساکان دي ډېر وخت موږ دا اورېده چې مثال اوس زه کاکړ یم چې کاکړ غرغښت دي نوي څېړنې اوس دا ثابتوي چې کاکړ کاسی ساګزی دا په ساکي پښه پورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغسې نو نورې څېړنې دي چې هغه رامنځته کېږي وخت پر وخت به نوی باعث کېږي خو تر دې ساده پورې موږ د مشرانو په لارښودنه دې نتیجه ته رسېدلي یو چې پښتانه آریان دي.
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی ستاسې په دې اثر کې څه مهم ټکي دي په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو له نورو پرګنو بېلوي؟
په دې کې تر ټولو زه صرف یوه یادونه کوم ده د میلمستیا په ټوله نړۍ کې ستا چیرې لږ چیرې ډېره چیرې لږ چیرې ډېره خو په پښتنو کې یوازې میلمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده. د میلمه پالنه په معنا نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډېر لوی ارزښت لري. مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته که د یو چا میلمه یم هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنا خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په هره معنا زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي. نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې څخه یا بېلوي او دا د پښتنو جغرافیا د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پوری چې په قبایلی سیستم کې گیر دي دغه وجوهات چې له نورو ټولنو سمج ربیلی
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ له کومه راپیلېږي دا یو جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسې نتیجې څخه په دغه اثر کې سره غلي دي
نو یو کوم په دومره چټکی په لږ وخت کې دونه غټ کوم نشي جوړېدلی کله دا چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم هندویزم او د نورو مذهبونو د افغانستان په کله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده ټول مذهبونو دلته وده کړې ده د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سواد کې یا په نورو ځایونو کې دا خو ژوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند نو دا یو اوږد جنجالي بحث دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډېر دکتوراو په ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې پر دې کار وشي
ژرک صاحب ستاسې دغه اثر پښتونواله به یو شمېر هغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې پخوا پاتې ول یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي جغرافیایي کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري
زه په باور سره دا ویلی شم کچیرې پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي خو دغه پر یو ځای د شټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ډی په ډیسټریشن کې راغلي د له پښتنو سره ډیر مرسته کوي او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره خارجان زما غرض غیر پښتانه دي نو هغه سره هم کچیر دا د هغوی په ژبو وژباړل شي هغوی ته دا شی ورسول شي نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر کم یو نظر جوړ شوی دی هغه نظر یې شاید تغیر وکړي
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي که څه هم مسلکی ژورنالیزم ده خو شاعری زکه کوي چې پر شاعری د زړه کریغي قراریږي دی وایي کله چې شعر ولیکي نو د راحت احساس کوي نو زکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي نن نه فنکار برخه کې لا خپلواک سره د هغه په فن غږیږو
فنکار
اک په پیل کې درته وی چې ولې شعر لیکي د شاعرۍ د لیکلو لامل د څه
دی رضیات مننه د سړي چې زو د سفیکر کوم چې یعنی تل می دا ویل دي اکثر ملګرو سره دا یادونه کوم چې هر انسان دی خاص احساس ور سره وي دا حالات افغانستان یا نو ټولنیز حالات ته چې موږ ګورو تمن انسان ور باندې یو څه اندازه خوشینه کیږي نو زما بیا زیاته حد صدا وی چې زه کوشش کوم چې دا کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد چې وي هغه د شعر په ژبه باندې ځکه چې شعر د خپل ځان د لپاره لیکم او دا غي نه لوي بل خاصه خبره دا ده چې مینیم خو نه پوهیږم چې په څه او په چا یعنی یوازې دا نه ده چې انسان دی هغه کوم بشر سره د مینه ولري نور داسې ډیر څه وي چې انسان هڅوي دی ته چې هغه شعر ولیکي خو زما یوازینی شعر لیکنه چې ده هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې غلی کړم نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی یوازینی لامل یم دا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد د کرالولو لپاره
تقریبا څومره وخت به کیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه دګر ته مخه کړی ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانوي
تقریبا چې وخت ویل زیات وشو د شپاړس ولس کال وکيږي چې زه شعر لیکم خو ما درته مخکې وای چې زما شعر چې دی زما د پاره دی زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم یوازې یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم
خو اکثر شاعران به دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم او هغه څه چې زلیک ما پیغام وړاندې کوم ټولنې ته مګر برعکس د تاسو وایئ چې زه شعر د ځان لپاره لیکم،
داسې دی چې د هر سړي نظریات په دغه عقله باندې یا د شعر د لیکلو په عقله باندې علیده دي. خو زه چې څومره فکر کوم، دا یو عام خبره شوې ده نن سبا، هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دي هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما دپاره دی، زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې په شیر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرام کما، هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري، او د دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا ز شیر لیکما، او د خپل دغه ماشوم زړه لک چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی. ځکه ز داسې شیر نه لیکم چې ز وایم چې ز د مکمل غزل ولیکم، ز د یو مکمل آزاد شیر ولیکم، ز د یو مکمل نظم ولیکم، نه، دوه بیت چې زما زړه په آرام شي بس.
پرته له دې چې تاسو په نظم کې کار کوئ، شاعري کوئ، نثر هم لیکئ او څنګه؟
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي، ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی، نثر ته دومره کار نه دی شوی. خو په د تیرو وروستیو وختونو کې ډیر کار وشو، یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره نه خړی. بعضی ټوټې لیکم، بعضی هغه څه چې ما ته رنګین ښکاره شي او زور باندې خوشحالېږم، داسې څه شیان دي هغه زه بیا لیکم. یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه دی.
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبر وکړو، ویل چې تقریبا 15-16 کاله کېږي چې په دغه برخه کې کار کوي، لیک کوي، قلم ازموي. آیا په دغه برخه کې مو کومې باقاعده زده کړې کړي او که نه؟
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه، ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي. زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دې منحصر واوسم، ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی. زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره، د ټولنې له لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و، ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو برخو کې کار کړی دی. خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړي زده کړې نه دي کړې. صحیح ده، ژورنالیزم ما لوستلی دی، هغه زما د خوښې یو مسلک دی، یو څه اندازه کار مې هم ورکې کړی دی، خو داسې مې نه دي کړې چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی. ژورنالیزم مې یوازې او یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښې د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی، په هغه کې مې زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې مې کړې دي. تر څنګ بیا نور بعضې مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړی دی او زده کړې مې پکې کړې دي. هغه مسلکونه چې دي هغه بیا زه د خپلې روزۍ د ګټلو لپاره استعمالوم. داسې کوم خاص زده کړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دي کړې. خو مطالعه ښه پراخه مطالعه ورکې لرم. زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه دا دی چې مطالعه زه هم دا اوس هم په خپل کور کې یوه کتابخانه لرم، زیات اندازه کتابونه دي. نو کوم وخت چې زه وزګار اوسم، نو فکر کوم هغه د خپلې کتابخانې داسې کوم کتاب بل مانه نه یي پاتې چې ما لوستلی نه یي. په مطالعه کې ډیر ښه داسې مړنه یم، او نه یوازې په ادبیاتو کې، زما مطالعه په مختلفو برخو کې، په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې دي په هغې کې، په ادبیاتو کې، حتی چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم، او ښه پراخه مطالعه په دې اړه باندې کوم.
خو تاسو مخکې د ژورنالیزم خبره وکړه، یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسیږي، ادیب او شاعر هغوی تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي. آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي؟
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت وایم، ما په دې کې کار کړی دی، په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی، او بیا خیالي نړۍ. ما درته مخکې وایي چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده. خیال، زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالي نه اوسي. هر انسان کې یو خیال شته دی، هر انسان کې نازک خیالي شته دی، په هر انسان کې عاطفه شته دی. خو بعضې داسې وي چې هغه کوم نازک خیالي ور باندې ډیر زیات اثر وکړي، هغه خیال چې دی هغه ور باندې ډیر اثر وکړي، په بعضی خلکو باندې کم وږي، په ما باندې په بعضی بعضی وختونو کې دغه خیال شته غالبه کیږي او زه پکې شعر لیکم. زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده، ډیره ښایسته سیمه ده، او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو، ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده، بټیکوټ ډیره یوه شاعرانه سیمه ده. هلته چې هر انسان اوسیږي که چیرې لږ هم امنیت خوندي واوسي، زه فکر کوم هغه په خپله خیالي نړۍ ته ځي. او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم واوسي، چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده. نو طبعا دغه دوه لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کېدل، زه فکر کوم دا به زما خوشبختي واوسي چې په یو انسان کې د دوه لوی فطرتونه هم د نازک خیال واوسي هم د ریالست واوسي، یعنی زه پې خوښ یم. خو داسې نه ده چې په ریالیزم باندې دې زما نازک خیالي ډېره غالبه واوسي، نه، په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې ده یا زما عاطفه چې ده هغه دومره غالبه نه ده. خو عاطفه داسې یو څه دي چې هغه د هر انسان سره مله دي، که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ورسره مله واوسي.
اوریدونکي به دا مهال په تمه وي چې ستاسې شعر واوري، نو آزاد نظم وایي او که غزل راته وایي.
لومړی به درته یو غزل ووایم.
ارشاد:
عشق سړی له کاروبار وځي، عشق سړی له کاروبار وځي، په غرونو سر شي چې له ښار وځي، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، جانان مې نه مني خبرې له مدار وځي، زما یاغي ککره نه منی سجدی تیگو تا، زما یاغي ککره نه منی سجدی تیگو تا، زه پرې خفایم کم سر لدغه دار وزی، او سلګی پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېګدی، سلګی پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېګدی، په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتار وزی، او پیغلې ګونګې شوې په ګودر سندرې نه وای نور، پیغلی گونګی شوی په ګودر سندری نه وای نور، څه دردون کې د هر ترنګ چې لستار وزي، او نن به سجدګ د میخانه کې د ساکی په لوري، نن به سجدګ د میخانه کې د ساکی په لوري، خپلواک سيري بګریوان کړم چې لکار وزي.
سمو د ژوندانه لوري ته بدلون ورکولای شي، نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوښښ کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي. د زرپاڼې په ننانې پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي.
زرپاڼه:
شیرینی، ډاکټر صاحب مړ شوم، هله ژر کوه، څه زهر راکړه چې خشم. د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه، په یوه ساه لګیا وو. ډاکټر صاحب مړ شوم د خدای لپاره. ډاکټر په غوسه شو: دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته، په باډۍ د هندو مسلمانېږي، لږه خوری په ځان نه پوهېږي، که ډوډۍ پردۍ ده ګېډه خو مخپله ده. ها، دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي، دا واخله ښه به شي. دی له درده لکه مار تاویده، پر ډاکټر غوسه شو: زه وایم نس مې خوږیږي او ته راته د سر درد ګولۍ راکوي، ژر کوه مړ کیږم. ډاکټر شونډې بوڅې کړې: وروره، بهر هر څه شته، ورشه له همغه ځایه ښه دوا واخله. زه څه انساني ډاکټر نه یم چې ستا د ګیډې تشخیص دې وکړم. د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ: ته انساني ډاکټر نه یې نو د خرو ډاکټر یې. د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګید: هو، زه د خرو ډاکټر یم، لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم. نو څنګه دلته ډاکټر شوی یې؟ دا خو پوهنتون دی، دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستی. دلته ښه ډیر دي خو د انسانانو لپاره، مګر زه پکې د ستاپشان د خرو علاج کوم. پوی شوی دا وخت دی چې واسطه دی به هر کار د کیږي. تو خو هم د دې لایق نه یې چې په هنتون ته دی راشي، یا به پیسو راغلی او یا به د ځان په ځای بل څوک کینولی وي. نور مې اعصاب مه خرابوه، ژر وځه. امین پزګیرو سنگ وګراوه، ټلیفون یې راوویست او کی یې کړ. هلو فواده، تر کلینیک راشه، ټول ملګري راوله، ژر کوه چې مړ کیږم. لا څو دقیقې نه وې تیرې چې د امین شاوخوا د ده ملګري ولاړو. طارق پر فواد غږ کړ، راشه په شا یې کړه، سړی ښه نه دی، چې سهازامې ته ورسوو. هله بلاله، ته په سړک یو موټر ودروه. په خونه کې د ډاکترانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وې. د فواد غږ نور غلي کړل. ډاکټر صاحب، سم وایې، محصلین یو، دا مو ملګری دی، علاج یې وکړه، په ګیډه یې درد دی، ته یې وګوره چې څه مریضي لري، د خدای لپاره مړ به شي، ته یې چغې نه اورې. ډاکټر له ځایه پورته شو. هر څه بلا چې یاست پر ما مو څه، ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حاله شي؟ نو را روان کړی مو وي، اوس ما د پلار له وسې هم نه کیږي. امین چغو ته زور ورکړ، چا کراره و چا ډاکټر تر ګیره او پښو نیوه. د خدای لپاره هلک مړ کیږي، ته خو یې وګوره چې څه مریضي لري. ډاکټر په قهر شو. پوهنتون ته را ورسېدی خو په اصولو پوه نه شوی. په دې نیمه شپه عملیات او هغه هم بې شیرینی، لږ څه وټوخېږئ. ملګرو یې ژر ژر په جیبونو لاسونه ووهل، څه چې ورسره وو هغه یې راوویستې. طارق وشمارلې، ها ډاکټر صاحب، دغه 3000 خوشبې نورې ولاکه ټنګه هم راسره وي. ډاکټر پیسو ته وکتل، 3000 روپۍ؟ زه خیر وبه یې کړم. امین له خولې داسې چغه پورته شوه، ته وا چې د خونې چت به راوغورځوي. ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل. په وارخطا یې وویل، مخکې مې درته وویل چې ناوخته مو راوړ. اپنډکس یې وچاودید، د تابوت غم یې وکړی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهار ګل میرزه د پښتو ژبې د لومړنیو غزل بولو شاعرانو څخه د اکبر زمینداوري احوال در بیان کړي.
ادب جام،
اکبر زمینداوري. لوی استاد علامه عبدالحی حبیبي وایي چې اکبر زمینداوري د پښتنو له نمرکو شاعرانو څخه دی، چې د اثر هم ورک دي او یوازې یو څو پاڼې په زمینداور کې ما میندلې وي، چې دا نومرکه شاعر د هغو پاڼو په مرسته وپیژندل شو. څنګه چې تاسو پوهیږئ، داور زموږ د وطن یو معروفه سیمه ده چې ډیر عمر د اسلام له پیل څخه بیا د مغولو تر تاړاکه د مدنیت او ثقافت مرکز و. مشهور ښارونه یې لرل او اکبر هم په دغه ځای کې زیږیدلی و. دا شاعر هم د مغولو د دورې په پیل کې ژوندی و او د هغو شاعرانو له مخکښانو څخه دی چې دوی په خپلو اشعارو کې د مغولو له تاړاکه شکوې کړي دي او یا یې د هغو ظلمونه لیدلي دي. دی په یو بیت کې وایي، د مغولو تمر هسې په اور وسوم، د مغولو تمر هسې په اور وسوم، چې بهیر په دې ماتم زمینداور کړم. د دې بیت ښکاري چې دی د ګوډ تیمور معاصر دی، ځکه چې تمر د تیمور پخوانی املا ده او دې پاچا له 1001 څخه 1001 هجري پورې سلطنت کړی دی. نو د اکبر د ژوندانه اثر هم په همدغو کلونو کې دی چې 1001 هجري په حدودو کې ټاکلی شو، ځکه چې امیر تیمور په 1001 هجري کې د افغانستان نور ځایونه ونیول او له کابل یې د هند خواته حرکت وکړ. د اکبر ډیر لنډ اشعار د زمانې له انقلاب خوندي پاتې دي. یوازې له څو زړو پاڼو څخه موږ باور کولی شو چې دی د دیوان خاوند و او په شعر کې غزل او مثنوي مقتره پاتې دي. اکبر که څه هم په عروضي ډول لکه فارسي غزلیات ویل دي، خو په ملي وزن هم د ده د شعر یو څو نمونې شته او د ده دغه مخصوص ډول پښتو اشعار او نور عروضي غزلیات دواړه سلیس او خواږه دي. په یوې مثنوي کې اکبر د مینې د دنیا ډیر نازک حالونه او احساسات تصویر کړي دي. دا هم د اکبر زمینداوري د مثنوي یو څو بیتونه. زا عاشقم یار هم نیز، زا عاشقم یار هم نیز، نور څن لرو تمیز. یو پر بلا عاشقان یو، یو پر بلا عاشقان یو، پخپل عشق صادقان یو. یو پر بل پس رنځور یو، چې نږدې نه یو مهجور یو. عشق خدای کبلا دی، عشق که خدای کبلا دی، پیدا کړی زموږ مولا دی. که غږ نکا عاشقان څوک، مرسی دوی پر دا جهان څوک. زکه مخ په اوخو سور کړم، زکه مخ په اوخو سور کړم، زکه باب صورت تنور کړم، لایق دا چې دا زه وکړم، څه تومت په فریار نه کړم. ولی هر ځای زه بیلتون کړم، ولی هر ځای زه بیلتون کړم، بیا د سرو اوښکو رژون کړم. هم اشنا خوار کړم هم ځان، بیا تهمت کړم پر دوران.
د راډیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کاکا او زرینې د منظومې په دریم سرود کې واورېدل چې د ساکانو مشران د مزدک تر څنګ راټول شوي وو. ملکې د ساکستان او ساکانو د پیوستون وینا وکړه. په جشن کې ملکې او د ساکانو څلوېښتو مشرانو د هیرمن د ساتنې ژمنه بیا تازه کړه. دا چې په څلورم سرود کې څه پېښېږي د کاکا او زرینې منظومې له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
ورېښمین خیال څلورم سرود د زرنګ د پاچاهی ارګ په ماڼۍ کې د هما جامونه ګرځي مجلس جوړ دی. زرینه ملک بر سر پر تخت ناسته، خادمان او کنیزان ترې تاویږي. د ساکی مشرانو مخ ته پیالې ایښي، د هر یو تر څنګ کوپړۍ دي د سرونو، څه په زرو دي پوښلې څه په سپینو. په دربار کې د رڼا د قندیلونو هر قندیل کې سل خوشبویه ډیوې بلې. د جامونو له کړنګا سره یو ځای شو شرنګهار د پایزیبونو د ساقیانو. یا خندا ده یا خبرې د مشرانو، چرته لرې د رباب و چنگ نغمه ده. یو ناڅاپه ملکه شورا ولاړه، شور و زوک چوب شو یو دم په ټول دربار کې. ملکې په ډیر غرور په هسکه غاړه د ساکانو پر مشرانو ناره وکړه. یې زما د لوی ټبر سترو مشرانو، یې په توره او په پوهه کې ښاغلیو، پیوستون دې زموږ ټول مبارک وي. خو نن واړم چې یو راز در ته ښکاره کړم. په ګاونډ کې د پارتیانو د نیتونو اردوان چې د پارتیانو اوس پاچا دی، لوی لښکر د پارس را ایستی زموږ جنگ ته. پنځه وارې شل شل زره یې سرتیری، ورسره دی ډیر آسونه او اسګاډي. په زنځیر تړلی سل وحشي پیلان هم زموږ څارګرو یې شمارلی دي پوزونه. اردوان دی را روان د زرنګ بند ته، چې دی پیل په زور وران کړي او ناڅاپه زموږ ښار په لوی سیلاو باندې لاهو کړي او بیا واړوي هرمند و خپل وطن ته. زه زرینه چې لمسۍ د تای میری سیم، چې لومړۍ ستره واکمنه زرینه وه، د کوروش د جنگ صوبمنه هاویاړلې، چې لښکر یې د پارسیانو تار په تار کړ. د خپل زوی کسات یې واخیست له کوروشه، چې د شاه پریکړی سر یې ورنه راوړ او په وینو د پارسیانو یې خړوب کړ. زما بدن کې هم تاویږي او چلیږي، زما بدن کې هم تاویږي او چلیږي، د هغې انا د وینو غورزنګونه، د لومړۍ زرینې بله لور زرینه نن ولاړه د هرمن په ننګو نام ده. هرمن زوی د ساکستان زمونږ ورور دی، هر یو څاڅکی د اوبو یې پر مونږ پور دی. زموږ د مخ آب و آبرو همدغه سیند دی، زموږ د مخ آب و آبرو همدغه سیند دی. زموږ پټي زمونږ باغونه پرې خړوب دي،
دا اوبه د ساکستان د وجود وینه همدا سین زموږ ډوډۍ زموږ خواړه دي ټول ساکان د دغه ورور په وجود پایي دغه سین زموږ قدرت او سلطنت دی زلم سید تایمیریس بیایم ولاړه نن په ننګ د ستر هیرمند چې زما ورور دی بل کوروش دی را روان بل یې لښکر دی د لومړۍ زرینې روح موږ ته په تمه هغه تیر تاریخ به بیا نن تکرارېږي ما چې تاسو را بللي یاست لرې د یو نوي جنگ پیغام درته لرمه پر وطن د ننګ و نام پیغام لرمه ما چې تاسو را بللي یاست لرې د یو نوي جنگ پیغام درته لرمه پر وطن د ننګ پیغام درته لرمه د ملک په خبرو کې څه شور و درباریان ټول په غورزنګ او شور ماشور شول تر څنګونو شرنګا شرنګ د پلنو تورو د جامونو شرنګا شرنګ له ټولو هیر کړ